ستړې مشه په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر مو کوربه يم. په دې خبرونه کې پیښور کې د مشکوکو کسانو نیول کېدل، د پاکستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر سره مرکه، په بلوچستان کې د عربو شهزادګانو خلاف مظاهره، په جرمني کې د افغان ولسمشر د سرګندونو او نورو موضوعاتو باندې راپورونه لرو. خو په سر کې خبرونه د مجید بابرنه.
خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټوله صوبه کې د لټون په عملیاتو کې څخه کم 200 مشکوک کسان نیولي دي. نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو په مخه یوه غونډه کیږي. په عراق کې به می 14 کسان وژل دي. تفصیل د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټوله صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 178 مشکوک وسله وال نیولي او د هغوی نه یې په لوی شمېر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي دي. نن د صوبې د پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د لټون په عملیاتو کې د 728 کورونو او 350 هوټلونو تالاشي اخیستې شوې ده. بلخوا امنیتي ځواکونه وایي چې د نوخار ضلع په اکوړه خټک کې ګوهر علي خان نوم یو تن وژلی چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر دی. په دغه عملیاتو کې بل د یو سیدونکو زخمی شوی دی. امنیتی ځواکونه ادعا کوي چې ګوهر علی خان په جرمونو کې ککړو او د امنیتی ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. خو آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. امنیتی ځواکونه ادعا کوي چې په نوخار کې 28 مشکوک کسان هم نیولي دي. د مومندو قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامیې چارواکي وایي چې نن سهار د بایزای تحصیل په شاندره سیمه کې د لینډ ماین په 14 کې د امن لخکر سلور غړي جوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د امن لخکر د غړي په یو ګاډي کې د معمول په گشت وو چې په شاندره سیمه کې د سړک غاړې خښ دی او به می 14 ښکار شول. چارواکي وایي چې دغه سلور وړه کسان معمولي جوبل شوي دي. تر دا مهال دغه پیښې په اړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې په ملک کې د ترهګرۍ روانه لړۍ خاتمه یوازې د تعلیم د پرمختګ د لارې ممکنه ده. ولسمشر ممنون حسین دا خبره په ایوان صدر کې د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم د پرمختګ په اړه کارکوونکي د یوې غیر دولتي ادارې خپل کور د وفد سره د ملاقات پر مهال کړې دي. په دغه موقع ښاغلي حسین زیاته کړه چې په هیواد کې د محرومو طبقو او بېوزله خلکو سره مرستې کول د پاکستاني ټولنې بنیادي ذمواري ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې وزارت ویاند شکیر مستغنی نن مشال ایډیو ته وویل چې د دې ناستې بنیادي نقطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې جوړول دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. تر دې مخکې هم له وسلوالو د مخالفانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چین او پاکستان ته سفرونه کړي دي. په ننګرهار کې پر لمونځ کوونکو په وسلوال برید کې 2 وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي ویاند احمد ضیا عبدالدین مشال ایډیو سره د خبرو په وخت وویل تېره شپه ماسخوتن 9:30 د رودات ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ د دریم بلاک په جومات کې یو شمېر ناڅرګند وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې له امله 2 لمونځ کوونکي وژل شوي او یو تن ټپي شوی. د دې پیښې پرته تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د مصر سرکاري میډیا راپور ورکوي چې 13 ورځې دغه هیواد د سرخار قاهره په یو سټیډیم کې د فوټبال لوبي د کتونکو پولیسو ترمنځ په نښتو کې لکتر لګ 19 کسان وژل شوي دي. چارواکو مخکې د غشمیر 22 خبرلې و. په 2012 کال کې هم په دا ډول نښتو کې د اویو کسانو د وژنې نه پس دا په دغه هیواد کې تر ټولو سخت مرګونی پیښه ده. د فوټبال دغه لوبه د زمالک او ام بي لوبډلو ترمنځ و او ولسته دغه لوبي د کتو اجازه هم و، خو چارواکو په 2012 کال کې دین خطونه پس د داړو لوبه د کتو لپاره سټیډیم ته د ورتلونکو کتونکو شمیره 10,000 پورې محدوده کړې و. دغه هیواد د داخله چارو وزارت وایي چې دا 22 کسان د زمالک لوبډلې د پلویانو لخوا د ټیکټونو ختمېدو نه پس په الغو تلغو کې وژل شوي دي. په عراق کې امنیتي او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بمی چاودنو له امله 14 کسان وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې په خادمی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 13 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي چې اکثریت یې شیعهګان وو. د دغه برید نه 3 پس د دغه ښار په شمالي شیعه میشتو سیمه حسینیه کې په یو بله چاودنه کې لږ تر لږه 1 کس وژل شوی او 9 نور ژوبل شوي دي. تر دا مهال د دغو بریدونو په اړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي رابطه کاروایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسوالې ډلې نه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي. د اردن سرکاري خبري ایجانس پیترا سر پرون په یوه مرکه کې امریکایي پوځي جرنیل جان ایلن ویلي دي چې په راتلونکو هفتو کې کله عراقي ځواکونه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه ځمکني بریدونه پیل کړي نو اتحادي ځواکونه به دوی سره لوی جنګي ملاتړ کوي. د جرنل جان ایلن دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغله چې په تیرو درې ورځو کې د اردن جنگي الوتکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ پنځوس بریدونه کړي دي. امریکا او فرانس ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون په یو بیان کې ویلي چې هیواد یې د لبنان له پوځ سره مرستې کوي سو د هغو سخت دری د ډلو ترهګرو د ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې د شام له فضايي حدود څخه دې سیمې ته متوجه دي. د امریکا سفیر وایي چې د دې مرستو ارزښت شاوخوا پنځه ویشت میلیونه ډالرو ته رسیږي او درانه توپونه هم پکې شامل دي. په همدې حال کې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په میونخ کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د لبنان له وزیر اعظم تمام سلام سره وکتل او وویل چې هیواد به لبنان ته د وسلو استول په اپریل میاشت کې پیل کړي. سعودي عرب هم د هغو وسلو د پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې فرانس به لبنان ته ورکړي. په دې پوځي سامانونو کې جنگي هلیکاپټرې، بختربند ګاډي، درنې توپې او بې پیلټه الوتکې شامل دي. ته مشال خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د پاکستاني کرنسۍ به د بهرنیو په مقابله کې زموږ د همکار ناوړي.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه اتیا پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په یو سل څلور پنځوس روپې وینځیش پیسې او یو سل څلور پنځوس روپې پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپې پنځوس پیسې او یو سل څوارلس روپې پنځه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږش روپې پنځه اتیا پیسې او په ویش روپې لس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په ویش روپے پنځه شپېته پیسې او په ویش روپے لسټیا پیسې او یو افغانې په یو روپے اته شپېته پیسې اغستی کیږي او په یو روپے او یا پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ با کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به خال خال وریز وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه سوارلس او کمه دوه درجې، پیښور او بنو کې دیرش او اووه درجې سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مازیګر درې بجې او اته منټه دی. په روانه خبرونه کې به وره د پېښور پولیس د مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف د حکومت هڅې قانع کوونکې نه دي.
زما په خیال هغه شانته پاری باندې عمل اوس ظاهر نخکاری ځکه چې د قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي.
افغان ولسمشر وایي هغه وختونه تیر شوي چې د ګاونډیو د بې ثباتۍ لپاره په حکومتونو د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. د کراچۍ پولیسو د متحده قومي مومنت یو مشر نیولې.
بدی واقعیا کې زه خپل هم زخمی شم. زما ډېر مرګي بږي چې دان چیو نو موږ وایو چې کوه کاله پسوم دی څوک راوونی نو پکا دې دا سره خپل انجام تور دی.
د چاغي خلکو د عربو شهزادګانو د خکار پر ضد مظاهره کړي خو د بلوچستان یو حکومتي چارواکي وایي
تبو گورنر خدا اول بار نه دي سره دي دي د شکار د پاره نه دي دار غلي دي حالت د دي خپل حالت مهلونه دي کورونه دي زاین جوړه هسپتالونه جوړه دي د لاله دغ لراغلي.
کار سره تم شوې درنا پلور خبرونه هم در تلرو را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی راپورته. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په تیره په نوخار ضلع کې د لټون په شو عملیاتو کې یو شمیر نور مشکوک کسان نیولې دي. په دغو عملیاتو کې په دې وروستیو کې د یو شمیر کسانو د وژل کېدو همدراز د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره شوې دي. له پېښوره په د مشال اډیو خبریال زلان یوسفزی راپور لري.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه تیر ورځ د صوبې په بیلابیل سیمو کې د لټون عملیاتو دوران یو سل اته اتیا کسان نیول شوي دي چې پکې اتویش کسان د نوخار ضلع دي. د نیول شوي کسانو څخه اته دېرش ټوپکې او له پنځلسو سو څخه زیاتې مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. بلخوا د آزادو سرچینو تر مخه تیر ورځ نوخار کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو دوران د ډزو په دوو پیښو کې درې کسان مړه او پنځه جوبل شوي دي. سرچینې او عیني شاهدین زیاتوي چې دوه کسان د نوخار چراټ سیمه کې او یو کس اکوړه خټک کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. پام دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د خونړي برید وروسته په خیبر پختونخوا کې د لټون عملیاتو لړۍ پیل شوې ده چې پکې تر اوسه په سوونو مشکوک کسان نیول شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د قومي وطن پټې مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کوي. نوموړی د چین او پاکستان ترمنځ پر غځېدونکي سړک هم د خپل ګوند تحفظات څرګندوي. له ښاغلي شیرپا سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر جان مرکه کړې او په سر کې ترې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد اکشن پلان او پر هغې د عمل د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو سره مرکه کې د قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې د 14 دسمبر خونړۍ پیښې وروسته چې ټولو سیاسي ګوندونو او پوست په ګډه باندې د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره قومي تګلاره جوړه کړې وه، د ولس د هغې نه ډېرې تمې وې، خو ولې تر اوسه د دې نه ولس مطمئن دی او نه دوی پخپله؟
زما په خیال هغه شان ته پاغي باندې عمل اوس ظاهرا نه ښکاري او قوم دا غواړي، ځکه چې د قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل شن پلان باندې د امروشیو د آرمی پبلک سکول ولا غیتم تاسو ګورئ نه دا غی مان دی خوین دی لوی کین چې دی خو په سرکونه وروتل وی چې بای اوسه پورې زمونږه قاتلان دي نیول شوی نو دا شی زونه چې دی دا قوم بیا وسوسه کې چي.
نو موږ یې زیاته کړه چې راتر هغه په ځد جوړ شوی قامي تګلارې د لاندې پوزي عدالتونه د جمهوریت عمل لپاره خګام نه دی، خو له د موجوده عدالتونو او د ججانو او گواهانو د امنیت نه کې دوله وجه فوزی عدالتونه د وخت ضرورت وو.
لازمی خبر ده چې مونږ په دې حق کې خونیو چې را په ملک کې فوجي عدالتونه دي تامرا چې دا نور جوډیشي وانه مونږ پروسیکیوشن ته تحفظ ویټنسز ته تحفظ هغه شی نو نو دا غي په وجه سوس رفتاری وا په دغه لیا سره زدا ګړم چې دې وخت کې دینه بغیر بل څه لار نه وا.
دوه ول چرش 14 دسمبر په خبرستو د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکو کې ډېر خواله راغلي دي او دوه هوادونه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو بل ته مخلص دي.
دې خطې کې کوم ګامر غواړون پاګه کې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې همکاري او د بدګماني ختمول دا ډېر ضروری دي او دا غي لپاره کوشش کول پکار دي.
د خپل افغانستان ته دوره پخل دوی ویل چې دوی افغان ولسمشر سره په دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبره تر کړې دي چې پکې د وسلوالو مشر مولا فضل الله د هغو د نیولو او د هغو په ضد د کاروي خبره تر هم شوې دي او د لړ کې افغان حکومت کارویان هم کړی دي.
دا غوی تویل کې خونه دی هغه الته دی دا دودرې غوی الته حمله پاغه ځکه اپریشن زموکرل او ورسره ورسره نورم پکې ډیر گرفتار شي وی دي کوم دا آرمی پبلک سکول واقع نه پسه نو دا شي زونه با اوس اورورو هغه ترازی یو بل باندې مونږه دې وخت کې زحمات نه لګو او په دې وخت کې پکار دار چې مونږه دا یو بل سره تعاون وکړو.
آفتاب احمد خان شیرپو په مرکزی حکومت باندې ټکونه وکړ او دوی د مرکزی حکومت ته دا هم غوښتنه وکړه چې کومه د کاشغر او گوادر مخکینه لاره ده همغه زړه دی وساتل شي، غنی وړو صوبو سره د زیاتی له وجبه د پاکستان وفاق ته نور هم خطر زیات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیانو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. ښاغلي غنی د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې همداراز وویل چې د ملي وحدت حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې لپاره له ګاونډیو او د نورې نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی د مونشن په امنیتی کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیز او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پوځ ته په یوه تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمونږ په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او آمدن به یې د هغو ملاتړ کاوه څو د یوه ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکی ډیر لنجمن و، خو وروسته لدې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستل، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهران نه لیدل کیږي. نوی حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو دیارلسو کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لگاوه. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه هومره مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او په تیره له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکي وبلل او زیاته یې کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي. د درې اړخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده، په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله و. موږ بیانونه نه ورکوو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زموږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجوارد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي.
د احمد تکل راپور ته غوږوي. د کراچۍ امنیتي ځواکونه وایي د متحده قامی مومنت یو غړی په دې تور نیولې چې پرې تور دی. سو کال وړاندې د مای په 12مه نیټه په کراچۍ ښار کې د ترسره شوې پیښې تر شا لاس لري. دا پیښه په 2001 کال کې مخې ته راغلې وه او په کالابورټ او بلوس کارونه کې پر هغو خلکو ډزې شوې وې چې د هغه مهال د لری کړې شوې چیف جسټس د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته روان وو. په ډزو کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي. ظفر کریمی له کراچۍ نه نور حال کوي.
د رینجر ځواک چارواکي وایي 13 شپې د 12 مې په پیښه کې ککړ یو تن نیولې دي. د دغه ځواک د ویان لخوا 13 شپه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی نیول شوی تن عبدالرفیق راجپوت د پلاتونو په محل د 12 مې په پیښه کې د ککړتیا ترڅنګ په کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او پزمکو د قبضو اعتراف هم کړی دی. پولیس چارواکي وایي عبدالرفیق راجپوت د ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ د محمود آباد سیمه ییز رهنما دی. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو پر رفیق راجپوت لګول شوی تورونه بی بنیاد ګڼلی. د دغه ګوند رهنما عامر خان په دې اړه 13 شپه نا وخته بیړنۍ خبری غونډې ته وویل.
محمد رفیق راجپوت کو سانه 12 مئی.
عامر خان وای امنیتی کسانو د دوی نیول شوی سیمایز رهنما رفیق راجپوت د 12 مئی په پیخه کې ککړ بللې. دا د ایم کیو ایم ګوند په ضد سازش دی. د دې مقصد دا دی چې خلک زمونږ په ګوند بدګومانه کړي او په ټول ملک کې زمونږ د ګوند خورېدا مخه ونیول شي. یاد دی وی د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د رینجر ځواک د استازي لخوا په پیش کړی شوی یو ریپورت کې ویل شوی وو چې د ایم کیو ایم ګوند یو بل غړی رضوان قریشی د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو د کارخانې د سوځونې په پیښه کې لاس لري. په دغه پیخه کې 255 د کارخانې مزدوران ژوندي سوځېدلي وو. د 12 مئی پیخه هم د کراچۍ د تاوتریخوالي په تاریخ کې نوم لري. دغه پیخه په 2001 کال کې مخې ته راغلې وه. په یاد ورځ د هغه وخت د سترې محکمې د لرې کړې شوې پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري د هرکلی لپاره د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه خلک د کراچۍ هوایي میدان ته روان وو چې د دغه ښار کالابورټ او بلوچ کالونۍ په سیمو کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې وې. په دې پیښه کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې زیاتره پښتانه وو. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ رهنما بشیر جان هم د 12 مئی په پیښه کې جوبل شوی او د دوی د ګوند یو شمېر پلویان د دې پیښې قربان نشوی. نو موړې په دې اړوي
په دې واقعیا کې چې خپل هم زخم شیم زما ډیر مرګي به شهیدان شيو. نو موږ وایو چې وکاله پسوم دی څوک راوونی نو په کار دي دا سره خپل انجام ته ورسی. یا چې دا خبره صرف د پرونی پریس کانفرنس ته پاره ای سبار مینې ورسته ډیر مطلب دا د 9 اپریل واقعیا او شو د بل ډیر مزدوران واقعیا او شو دا ډیر واقعیا د شول. نو که د 12 مئی واقعیا موږ په هغه وخت کې کنټرول کړی مجرمان نیولې سزاګانې ورکولې چې نور څه موږ دا وایو چې زموږ جلسو ته زموږ حکومت ته زموږ ریاست ته د کراچۍ او په پاکستان دا بدامي ناخوخی او دلته دی امن غواړي دا غي لپاره ضروری دی چې دوی مجرمان ته سزا ورکړي.
یاد دی وی د 12 مئی د پیخه په اړه بیلابیلو ګوندونو د ټاکنیز کمپاینونو په وختونو کې د پلاتونو ژمنې کړي خو تر اوسه د هیڅ یو ګوند لخوا دغه ژمنې نه دی عملي شوی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس هم د ښکار په اړه یو راپور لرو. په کوټه کې د چاغي سیمې یو شمېر اوسیدونکو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ساړي په نوم د مارغه د ښکار لپاره د عرب شیخانو د ورتګ پر ضد احتجاج کړی دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان های کورټ هم د دغو شیخانو د ښکار پر ضد امر ورکړی. حکومت ته ویلي چې هغوی بلوچستان صوبې ته ښکار لپاره دې پرې نه ښودل شي، خو ځایي خلک وایي د دې هر څه باوجود عرب شیخان راځي او د پښتنو په سیمه کې ښکار کوي. زموږ همکار خدای نور ناصر پرې راپور لري.
د چاغي دالبندین او شاوخوا سیمو یو شمېر وګړیو د اتوار په ورځ د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې کول چې د دوی په سیمو کې د نور عرب شیخانو ته د راتلو او هلته د ښکار کولو اجازه ورنکړل سي. امان الله محمد اسنی نومې یو ځوان چې په دې احتجاج کې ګډون درلود له مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی د احتجاج په هکله داسې خبرې وکړې.
مظاهره شیخ کې خلاف کیا هم لوگوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ
دا لاریون موږ د عرب شیخانو د راتلو پر ضد وکړ چې د بلوچستان های کورٹ د حکم باوجود موجوده حکومت او زموږ د اسمبلی غړي یو عرب شیخ زموږ سیمه ته راوستي او هلته د څاړي مارغه ښکار کوي، نو موږ د دې پر ضد د احتجاج وکړ. د چاغي سیمه دا وګړي په داسې حال کې د دې عرب شیخانو پر ضد احتجاج کوي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د تیر جمعرات په ورځ دا خبر ورکړ چې د تبوک گورنر فهد بن سلطان بن عبدالعزیز د څاړي مارغه د ښکار لپاره دالبندین سیمه ته راورسید. امان الله محمد اسنی زیاتوي د دې عرب شیخانو لراتګ او شکار څخه نه یوازې د دوی د سیمې قیمتي او نایابه مارغه د څاړي نسل ختمیږي، بلکې د دوی د قافلو له وجې د وګړو نور ژوند هم سخت متاثره کیږي. زموږ فصلونه هغه که د خشکاوي وي او نور هغه ټول د دوی د قافلو له وجې خرابیږي. د دوی موټرې زموږ په سیمو کې یوې بلې خواته ګرځي چې له امله یې موږ په کلیو کې بند پاتې یو او له همدې وجې زموږ بېخي زیات نقصان کیږي او زموږ په کلیو کې د دوی له ګرځېدو څخه زموږ د کورونو پرده هغسې نه پاتېږي، ځکه چې له دوی سره خو یو موټر نه وي بلکې په زرهاوو موټرې انتظامي چارواکي او ملیشا سرتیري مانا سم دم لشکر ورسره وي، نو موږ خامخا ورڅخه پریشانه کیږو. څاړی چې په اردو ژبه کې ورته تیلور په انګلیسي کې هوباره بسټرډ ویل کیږي، له مودې راهیسې یې د ښکار لپاره له عربو هیوادونو څخه عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل سیمو ته مخه کوي. دا چې په دې مارغه کې څه دي او ولې یې دا شیخان په دومره شوق ښکار کوي، دا پوښتنه مې په کوټه کې له لیکوال ډاکټر لیاقت تابان څخه وکړه.
په څاړی کې زموږ د معلوماتو پورې پروټین ډایټ او لیپیډس غوړزګي او دا غوښه چې کومه ده هغه دومره طاقتوره ده چې د انسان جنسی چکم قوت تی اگر اپر سیرک کوی او دا دوی جنسی تسکین پا دار ڈول کی شدی دا غوش او خوری او خپل جنسی قوت زیاد کی.
که څه هم یو شمېر نړیوالو او پاکستانی رسنیو په بیا بیا دا خبرونه ورکړي چې دا عرب شیخان بلوچستان ته د همدې مارغه د ښکار لپاره راځي او همځکه د بلوچستان های کورټ د دې عرب شیخانو د ښکار پر ضد امر کړی. خو د بلوچستان د ځنګلونو او حیواناتو په چارو کې د بلوچستان د وزیر اعلی مشیر عبیدالله جان بابت بیا وایي دا عرب شیخان د ښکار لپاره نه بلکې په بلوچستان کې د دوی د روانو پرمختګ پروژو د کتنې لپاره راځي. د ویلو وړ ده چې له یوې مودې راهیسې عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ته د مارخور، بازانو، څاړي او نورو قیمتي حیوانانو د ښکار لپاره راځي چې دلته په سیمو کې ورته حکومت او د سیمې مخور قبایلي مشران یې کوربتوب کوي او د عرب شیخان یې په عوض کې دوی ته په زرګونو ډالر ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د میرمنو یو ټولنه په خیبر پښتونخوا کې پښتنو میرمنو ته په انتخاباتو کې د ونډې اخیستو لپاره تربیت ورکوي. دغه ټولنه د پاکستان د الیکشن کمیشن نه هم غوښتنه کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د میرمنو ته ځانګړي انتظامات وکړي. زموږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر شاد بیگم اویل مقامي انتخابات نسې کېدو سره سم د دوی ادارې په ملکن ډیویژن کې مقامي انتخاباتو لپاره د 200 نه زیاتې زنانو ته په الیکشن کې د برخه اخیستلو لپاره تربیت ورکړې ده چې دوی خپل کمپینونه اوچلوي او الیکشن کې برخه واخلي.
د صرفیم العمله موجوده او د کور په کور وګرځي د هغه زنانو چې د تش نه احتیاج نه جوړ شوی هغه لشي نه احتیاج جوړ کړي. بیا د هغه نه پس په کار کې الیکشن کمیشن هغه ذمہ داری واخلي او د کوم خدای چې نه احتیاج شته د هغه ريجستریشن وکړي. قسمتۍ نه د خزو چې کم پاپولیشن زمو تعداد دی د هغه خزو او د ريجستره ووټر تعداد ډېر کم دی. نو الیکشن کمیشن لپاره کار دی چې د خزو پر ريجستریشن باندې فوکس کی او بیا دا چې د الیکشن کمیشن په خصوصي توګه باندې د وست نخپل ریسورسز موبلایز کی او دی زمو د کلچر چې کم په وجه باندې خزي جوائنټ پولینګ سټیشن ته نشي راتلی نو دی د سپریټ پولینګ سټیشن ام زمو یو ډیماند دی او پر خطا داد کې حکومت لپاره کار دی چې دا پولینګ سټیشن سپریټ استابلیش کی.
شاد بیگم مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې مخکې په مقامي انتخاباتو کې د زنانه او درې دیش فیصدي برخه وه خو اوس خیبر پښتونخوا کې شل فیصدي کړې شو. د دې په وینا چې اکثره مقامي سیاسي مشران کینی او تحریري معاهده وکړي او په خصو بندیز ولګوي نو موږ غواړو چې الیکشن کمیشن دې سره خصوصي اکشن واخلي او د دې خبرو مخنیوي یقیني جوړ کړي.
خري د الیکشن د پولینګ سټیشن نه واپس لګلې شوې دي مخکې نه به ایڈوانس کې معاهده لګېدلې وي جرمانی وته ویل شوې دي کفر کوي خو ووټ لراله یا هغه الیکشن کې حصہ غستله هغه باندې باقاعده جرمانو اعلان نشوې دي. نو په دغه صورتحال کې بیا کلچرلی عام خزه هغه د جرأت ډېر مشکل باندې کول شي چې هغه بهر تر اوزي او هغه د ووټ ورکوم او یا د الیکشن کنټیسټ کوم.
مقامي انتخاباتو کې د زنانو برخې او رول په اړه د پاکستان تحریک انصاف او قومي اسمبلی نماینده عائشه ګلالی وایي چې د دوی ګوند په انتخاباتو کې د زنانو رول تسلیموي او همدغه وجه ده چې د نورو صوبو په نسبت د خیبر پښتونخوا حکومت زنانو ته زیاته برخه ورکړې ده.
څنګه پټي خو د چکن پالیسی راوړې ده نو هغه خو موږ زنانو ته به میکسیمم چې ریپرزنټیشن ده به موږ ورکو او ان شاء الله موږ پی ټی آی کې ډېر تکړه خزم موجود دي او اوس هم مختلف ځایونو کې کار هم کوي د یادي کمیونټي لپاره. او چې کوم داس قسمه خبرې وي چې زنانو د ووټ نسوخ ملي کوي یا څوک یعنی حصہ اخستلو باندې پابندي مقامي نو داسې ایلیمنټس خلاف به ان شاء الله بھرپور اکشن اخستل شي یا هم برداشت کیږي چې زنانو لري وساتل شي.
د ذکر د الیکشن کمیشن اف پاکستان تیره هفته اعلان کړی وو چې خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات به د روان کال د می میاشت په اخره کې کیږي.
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي د دې لپاره چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د ماشومانو د تعلیمي زده کړو لړۍ بیا بحاله شي د سیمې د شخصي سکولونو استادانو ته د تربیتي پروګرامونو تابع کړی ده او د هغوی سکولونو ته د ضروري اسانتیاو ورکولو یو پروژه باندې هم دوی کار پیل کړی دی. له سیمې نه زموږ همکار راپور رالیږلی چې د هارون بچا په غږ کې تاسو اورئ.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن او د فاٹا د تعلیم محکمې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د تعلیمي حلو ځلو د بیا بحالۍ په خاطر د سیمې له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره مرستې کول پیل کړي دي. د دې ادارو چارواکي وایي په تیرا میدان کې سرکاري سکولونه نشته نو ځکه دوی غواړي له شخصي سکولونو سره د مرستو له لارې په سیمه کې د هلکانو او جینکو د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته روانه کړي. د دې چارواکو په خبره دغه پروژې په ترڅ کې د تیرا میدان استادانو لپاره په پیښور کې د یو تربیتي پروګرام شروع کولو ترڅنګ د یادې سیمې سکولونو ته فرنیچر، درسي کتابونه او د ساينس لیبراتوري لپاره ضروري شیان هم ورکوي. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن لخوا د یاد پروګرام لپاره د مقرر شوي سہولتکار او د جمرود ایلیمنٹری کالج وایس پرنسپل سید محمد مشال رادیو ته وایي
تیرا داسې علاقه ده چې تاسو خپل پتر کې چې ډېر بیک ورډ ایریا ده او هغه ته مطلب چې داسې د ګورنمنت سکولونو تعداد هم کم دی که هغه ماغه کمه په دې پرایویټ سکولونو باندې پوره کړی دی. دوی دا محسوس کړ چې چونکی دلته زمونږ د ګورنمنت سکولونو دومره رسایي نشته دی لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل کومه فیسیلیټیټ کو نو دوی به خپل کار خطرې کې سره ترسره کړي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې مرستیال مشر یا ډیپټی ډایرکټر هاشم خان پریدی بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو اسانتیاو یادونه وکړه چې د دوی په خبره د تیرا میدان سکولونو ته ورکوي.
لکه دنه سره موږ به ټیچرز را ټریننګ ورکو کنه دنه علاوه موږ نور سپورټ هم ان شاء الله چې د فرنیچر یا د لیبز اکوپمنت وا بوکس وغیرہ دا قسم لا مطلب سپورټ به موږ د پرایویټ سیکټر سکولز ورکو. پر سکول چې دی کنه 200 سټوډنټس لا 400 روپے پر سټوډنټ چې کندي هغه فیس نه کې به هغه چې کند خپل اخراجات نه ټیچرز سالریز وغیرہ دا شنه پکې ایڈجسٹ کوي کنه.
د تیرا میدان یو استاد سید خان وای فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یې خروزنه کړی او غواړي د سیمې خپل شاګردانو ته په سبق خولو کې استفاده ترې وکړي.
دا ډېر زیات مفید او ځکه چې دا سکول لیډرشپ باندې او پدای کې سکول امپروومنت پلان وغیرہ په کې وشورو نور چکم د کلاس وایز او منیجمنت شولو دا کم پروګرامات او دا مونږ لا چکم د بدا ورکشاپ کې وشورو او مونږ به چکم دا کوشش کوو چې مونږ 100% دا مونږ ور ورسو د خپل شاګردون له هغه ته مستفید شي او نه غول په اعلی ادارو کې اډمیشن ملو شي او غنه انجینیر ډاکټرز وغیرہ مختلف قسم خلک مونږ دا قتل غوړي دا مونږ یو ویژن دی.
باید وویل شي د تیرا میدان خلک په 2014 کال کې د سیمې د خراب امنیتي وضعیت له کبله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول خو په دې وروستیو کې ورته ټولې قبیلې بیرته ستنې شوې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر پختونخوا گورنر چې په دې ورستیو کې تیرا میدان ته سفر پر مهال د سیمې د پرمختګ لپاره کومه پروژه اعلان کړې وه، پر هغې عملی کار پیل شوی دی. د دې چارواکو په خبره په یاد سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې سرکاري سکولونه، د روغتیا مرکزونه او سړکونه جوړ کړل شي.
درې نیمې بجې دی، مجید بابر سټوډیو ته راغلی، تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 130 مشکوک وسله وال نیولي او د هغوی نه یې په لوی شمېر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي. امنیتي ځواکونه دا دعوه هم کوي چې په نوخار کې هم 20 مشکوک کسان نیولي دي. د مومندو قبایلي سیمې د پروټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې نن سهار د بایزې تحصیل په شاندره سیمه کې د لین ماین په 14 کې د امن لښکر څلور غړي جوړ شوي دي. تر دا مهال د دغې پیښې پر چا پر غاړه نه راغستي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې په ملک کې د ترهګرۍ روانې لړۍ خاتمه یوازې د تعلیم د پرمختګ د لارې ممکنه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. په ننګرهار کې پر لمونځ کوونکو په وسلوال برید کې 2 تنه وژل شوي دي. د دې پیښې پر تر اوسه کومه سواره ډلې نه ده منلې. د مصر سرکاري میډیا راپور ورکوي چې 13 ورځې کې د هیواد سرخار قاهرې په یو سټیډیم کې د فوټبال لوبې د کتونکو پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. چارواکو مخکې دغه شمېره 22 ښودلې وه. په عراق کې امنیتي او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیمیشتو سیمو کې د بمي چاودنو له امله 14 کسان وژل شوي دي. تر دا مهال د دغو بریدونو پر چا پر غاړه نه ده اخیستي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي رابطې انکار وایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسلوالې ډلې نه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي.
دا خبرونو لندیس مو د مجید بابر نوري د اوریدونکو د خبرونې په روسي 15 منټو کې د رڼا په لور پروګرام مو ورده شي. خو سور راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار رابع اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د هفتې په ورځ د ملک په مختلفو ښارونو کې د ټرافیک حادثو له وجې 12 کسان مړه او د دې نه زیات ژوبل شوي دي. ادارې وایي ټرافیک حادثو په اړه سرکاري ادارو سره مکمل ریکارډ هم نشته، خو د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د 13 کالو ریکارډ نه معلومیږي چې ملک کې هر کال کم از کم 10,000 د ټرافیک پیښې کیږي چې پکې د مړو او زخمیانو شمېر 45,000 نه 80,000 تر منځ وي. ادارې لیکي د ولس ځان او مال حفاظت د هر حکومت لومړی ذمېواري وي، خو زموږ ملک کې د عملی کار پر ځای اعلی چارواکي صرف د تحقیقاتو حکم ورکوي. ادارې مخکلي کې د ټرافیک پیښې ترکه یافته ملکونو کې هم کیږي، خو دغه مخنیوي لپاره غي سره موثره قوانین او جامع حکمت عملی وي. پاکستان کې هم د ټرافیک په حادثو قابو موندلو لپاره د سنجیدګي او د یو جامع منصوبه بندي ضرورت دی. ادارې په وینا د ټرافیک قوانین په سکولونو کې د نصاب حصہ جوړول پکار ده. د شان لایسنس ورکولو کې رشوت او سفارش پر ځای د معیار پابندي او غیر ذمہوار ډرایورانو خلاف سخت کاروایی پکار ده. ادارې اخری کلی کې د ماهرینو یو داسې قومي کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د کمیشن د لارې خپل تجهیزونه وړاندې کړي او بیا د کمیشن د رپورت پر رڼا کې د ټرافیک قوانین عملی کړي شي. مشکل سپانه خپل د لري کلی کې خیبر پختونخوا کې د صحت انصاف په نوم د مهم نپس اوس بسبایي حکومت، فاټا سیکریټریټ او پاکستان پوسټ په مشترکه تعاون د پولیو د مخنیوي مهم شروع کیږي او دا مهم په 2 مرحلو مشتمل وي. ادارې وایي اوس چې کوم نوې د پولیو د مخنیوي مهم به شروع کیږي، پاغه کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې د ښه معیار دوایانی ماشومانو ته ورکړی شي او بل دا چې داسې مور او پلار خلاف کاروایی پکار ده څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې مخکلي کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوایانی نه ورکول د جرم وګڼل شي، ځکه چې د مور او پلار د انکار له وجې دا ماشومان مخکې د مرزونو د خطر سره مخ وي. ادارې په وینا یو بل مهمه خبره دا ده چې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي عملي تحفظ هم یقیني جوړ کړی شي، ځکه چې وسلوالو لاړخه دا خلک پنه شوې دي. ادارې وایي د پولیو د مخنیوي په نوي مهم کې د پوز مدد هم حکومت سره شامل دي. پکار ده چې دې سره قانون نافذ کوونکي نور ادارې او په خاص توګه استخباراتي ادارې هم شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وایس اف امریکا په یو راپور کې راغلی کسه هم افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ او زیاتولو هڅې کوي، خو دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي توکو د قاچاق یا سمګلنګ د مخنیوي لپاره هم مهم ګامونه پورته کول پکار دي. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بلوچستان کې د سعودي شهزادګانو د ښکار په اړه لیکنه کړې ده چې د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو زما همکار منور شاوړند کوي.
د وایس اف امریکا په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یو بل سره همکاري سیوا کړې ده، او څېړونکي دا نظر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري په نتیجه کې به د نشه یي توکو د سمګلنګ یا قاچاق مخنیوي هم وشي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د منشیاتو خلاف د ادارې مشر میجر جنرال خاور حنیف په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي که څه هم د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د مخنیوي خلاف د موجوده افغان حکومت کردار د ستاینې وړ دی، خو دې لړکې د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې ضروري دي او په کار دي چې د افغانستان سره دغه مرستې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس هم دوام ولري. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې په بنیاد وای چې په افغانستان کې د کوکنارو کاروانده سیوا شوې ده، او د سیډونکو په نظر د اپیمو زیاتره برخه د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. بیا د کارپوهانو وینا ده چې د نشه یي توکو د قاچاق نه ډیره ګټه وسلوالو ته رسي چې لوجې دواړه هیوادونه د بدامنۍ او عدم استحکام سره مخ کیږي. دا راز پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې دې سره به په ممکنه ډول د هیواد کې د ځوانانو په نشو د اخته کېدلو شرح زیات شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي چې په بلوچستان کې د یوې نایاب مرغۍ د ښکار په معامله به د پاکستانی او سعودي چارواکو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخ شي. د خلیجی هیوادونو شاهزادګان هر کال بلوچستان ته د ښکار لپاره راځي او د زرګونو په شمیر کې نایاب مرغۍ ښکار کوي، خو دا اوسنۍ مسله هغه وخت راپورته شوه چې د بلوچستان های کورټ په یاد صوبه کې د ښکار لپاره د بهرنیانو اجازت نامې منسوخ کړي، او د هغې باوجود د سعودي عرب د تبوک صوبې گورنر سره د خپلو ملګرو بلوچستان ته د ښکار لپاره راورسېده. ورځپاڼه لیکي چې رسنیو په هیواد کې دا مسله راپورته کړه او خلکو د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر وغیره د لارې هم د سعودي شهزاده د دې ګام غندنه وکړه. بلخوا په قانوني توګه ممکنه ده چې دا مسله ډېر زر د پاکستان سپریم کورټ ته ورسي. د ورځپاڼې په وینا د خلیجی هیوادونو دغه اخکاریانو د سیمې د خیر ښېګڼې لپاره هم یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې یې سړکونه، سکولونه، مدرسې او جماعتونه جوړ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران ستر مذهبي مشر وای دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ویخې معاملې ملاتړ کوي. آیت الله علي خامنایي هم د رازویل چې توافق نه کول د وی بد معاملې په پرتله غوره دی. د نوموړي له دی وینا وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د مونشن د امنیتي کانفرنس په حاشیه کې ویل چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. په دې اړه د مشال لړیو د خبر د مرکزي څانګې راپور تاسو ته احمد تکړه وړاندې کوي.
آیت الله علی خامنئی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبری اژانس له لارې خپور شو همداراز ویلي چې نه موافقه تر یوې بدې موافقې غوره ده. خامنئی له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قمندانانو او پیلوټانو سره په تهران کې په یو کتنه کې وویل دای د هر هغه توافق مخالف دی چې د ایران له ملي ګټو سره په تضاد کې وي.
امریکایي مکرر تکرار میکنن میگن ما معتقدیم.
امریکایان پر لپسې دا خبره تکراروي او وایي چې موږ په دې نظر یو چې تر بده موافقه موافقه نه کول ډیر غوره دی. هو موږ هم په همدې نظریو او باور لرو چې نه موافقه تر داسې بعدې موافقې غوره ده چې د ملي ګټو پر خلاف وي او د ایران د ستر ملت د تحقیر باعث شي.
بزرگ و با عظمت ایرانه.
د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړه د بعدې معاملې معنی دا ده چې یو لوری له خپلو ټولو غوښتنو څخه محروم پاتې شي. خو ده د ولسمشر حسن روحاني د وینا یادونه هم وکړه چې ویلي دي یو ګډ دریس ته د رسیدو په مقصد د خبرو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ده د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. ظریف چې د مونشن په امنیتي غونډه کې وینا کوله، زیاته کړه چې د خبرو اترو لپاره د مهلت تمدید د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د جواد ظریف په وینا د سږ کال د جون تر پایه د مهلت ټاکل چې پریکړه یې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه یا لازم نه وو او یا بې ځایه کار وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحث لپاره د هر راز مهلت له ټاکنې سره مخالف دی.
تاسو د احمد تکل راپور اوریده. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ ادارې پرون په پیښور کې دورزنې کلتوري میله ولګوله چې پکې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خواړه او نور کلتوري توکي نندارې ته وړاندې کړل شول. زموږ همکار شبیر احمد جان دغې نندارې ته ورغلی و او د خواږې تاسو لپاره راټول کړی.
پیښور کې کیدونکې دغه دورزنې ثقافتي میله کې د بیلابیلو قبایلو اتڼونه، خټک ډانس نه علاوه د پښتونخوا د هرې سیمې مشهور او روایتي خوراکونه چې پکې د رازړو مټایي، د چرسدې غټي ورجې، د ډېر اسماعیل خان پینډا، د پیښور چبلی کباب، د صدریاب میان، د بلوچستان سجی او دین علاوه د چترال کلاش او د افغانستان خصوصي لباسونه او خوراکونه او درباب منګي د موسیقي نندارتون هم روان وو. دغه میله په خپل د پیښور پهنتون یو ځده کون کې چې دغه تکي خپل کورونه سره راغلی و روخانه ریاض وای
سما په نظر کې چې دین دا ایونت ډیر زیات امپورټنت دی، ځکه چې نن سبا زموږ چې کم نیو جنریشن دی ایت ډیر زیات کم پته د پښتنو کلچر باره کې او دین علاوه د خوانور کلچر زوم شیر کیږي، نو د بچنه چې کم شومان راځي سکولز نو فاملیز راځي سما په خیال دا یو ډیر خاين انیشیټیو دی چې خلک راځي ته د خپل ثقافت باره کې پته ولګي.
دا شمالي وزیرستان مهم شاوای چې ډیر خوند دی د هر سنه واغستو او باید داسې میله بیا بیا وشي.
یو ډیر مزیدور ایونت راون دا ایمیج کوکینګ کمپټیشن یا لګیا دی او اټانی نا ډانسز ارتش لګیا دی ډیر یو ډیشز دی اویزی کا چې میش اول چیر نه ویلی دلی ایس میش وقتل او ډیر یو مزیدور ایونت دی ډیسنت او فیملی ایونت دا هر څه ډیر ارګنایز دی ان میش ډیر یو انجوای کوي لګیا دی.
دا دغه دستوري ستر ملما او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د لوبو کلتور خصوصي مشر امجد افریدی وای چردا سملو په ذریعہ دوی نړۍ او نور ملک ته د خودل غواړي چې پښتانه د درهګره مقابله کولی شي.
په پیښور کې حقیقت کې د انټرټینمنټ زه نشته ده، ای بچو د تلو زه نشته ده، نو دا پروګرام صرف او صرف د فیملی فنکشن ده چې د دوی انټرټینمنټ وشي او د ځکه مو ټول پاکستان ته د تاثیر ورکو چې مو د دې قابل یو چې د دهشتګردي مقابله کولی شو او ان شاء الله کوو به.
د پامل چې دغه ثقافتي میله کې برخه خستونکو کورونو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خپل پښتنو ثقافت د وده ورکول لپاره داسې میلې بیا بیا او د پښتونخوا په هر یو ځل کې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان د همدې راپور سره د راپورونو لمن رنغاړو شاهین بنیرې تاسو ته د رڼا په لور خبرونه وړاندې کوي. او په نننۍ خبرونه کې تاسو اورئ چې په پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم په وړاندې څه خنډونه پراته دي. د پروګرام شاهین بنیرې جوړې وای اورئ او خوند ترې واخلئ.
درنا پلور
درنا پلور ستړي مشه د نن په خبرونه درنا پلور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کوم وجه دي چې لکبلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم راتګرنه نه ده شوی، د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی او آیا په اوس وخت کې د جنکو د تعلیم په اړه د ولس پر رویه کې څه بدلون راغلی او کنه. کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درې دي. په پیښور کې د پښتو کلتور پوهان او سړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچري دا غي نه ورستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د غوي د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوې دي. نو موړې زیاتوي
یو عجیب صورتحال د تاسو د جنکو خبرې کړه او لګډر کومه خلاف په خوا نو داسې ځای نه داسې پیل داسې ملاکه مې چې انته سړو د تعلیم د لکانو تعلیم خلک مخالف و. بیا شاید چې په دې کې سماجی اقتصادی یا نظریاتی عوامل وو مونږ ډېر لرې نه هم جو ځکه چې هلته خبره بیا ډېره ورانی کې مونږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ مونږ ته په لاس نه راغلی چې مونږ یو اداره وه دلته د هستی په زړو وختونو کې چېرته سکول یونیورسٹی وه داسې ځونه خو دلته ونه نو جمعتونه سنا سشته دی په دغه حواله باندې جمعتونه جمعتونه سر رول وو او تاسو د مونږ ته پته جمعتونه خو یوازې د سړو کوو او هغه هم دینی علم یا تعلیم چې وو نو دغه به یې کول خو تاسو دا سوال ډېر اهم په دې تر دې دوره پورې راځي او بیا دې کې مختلف وختونو کې بدلونونه راځي د خلکو په هغه رویو کې هغه نفسیاتو کې ځنه حالات رامنځته کېږي نو دوی یو سوچ یو فکر ښکاري چې د تعلیم په هکله مثبت دی خو مونږ چې هغه دور ته ځو د پخوانو پښتنو هغه زوړ حالت ته نو دلته کې د علم او پوهې د دانش دانایه سره دومره زیاته مینه نه ده لرلې شوې نایې کې دوی ګرم دي تاریخ پکې تر څومره حده د هغه کار دی رول دی او کنه حالات او واقعات چې دوی چیرې هم موږ د خیبر لارې ته وګورو یا دا کومه سټریټیجیک ویلیو ده د دې علاقې هند ته چې څومره حمله کوونکي یرغلګر شوو څو دا چې راغلي دي نو په همدې لاره
ډاکټر جولیشا خټک وایي چې د تاریخ له پلاوه چې کله انګریزانو په هند خپل واک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکو او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړ کړې. ډاکټر جولیشا خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینه انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوهه ترلاسه کړي.
عجیب خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګاندا او سبق د مدرسې وایي په اړه کې شي. دا څه نو یعنی اوس تاریخ کې خیرات نه دی پکار کړه چې کله دا خبره راشي بیا رښتیا رښتیا ویل پکار دي. انګریز او فرنګي خو دلته کې کلونه کالجونه او د موجوده تعلیمي نظام چې کوم دی سیستم دا بنیاد خو دلته انګریز راوړو. دا د وړاندې هم هیڅ یو ایجوکیشن سیستم دلته نه وینو په دې علاقو کې. نو خو بیا هم موږ دا ویل کېږي چې انګریزانو نه وخته چې پښتانه دې باسواده شي تعلیم یافته شي علم دې زما دا خیال دی چې دې کې بتا کې کول غواړي داسې بل نه.
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل الرحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې وو چې د جنکو په تعلیم او پوهې زور ورکولو او د دغه په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه سنسه شعور هم راغلی وو. خو ولې په افغانستان کې وګده بېقراری او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگي اقتصاد ودی د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی. د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډیسکرج کړل شوی دی. الانکه رښتیا خبره دا وه چې دغه ګندهارې تعذیب کوو کاغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار خود خدای خدمتګار تحریک کو دیغه ملګرو کمه حل زلې وی یغه کې مطلب دا دی پاغه وخت باندې خزو ډیر خپل رول لوبولای دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه وډاو شول هغه په وجه باندې ماته توې چې پرابلمونه یغه نه تړلی مخکې غ سره تړلی نور وو لکه مثال په مکتب کې لا په سکول کې لا په هغه کې په کالج کې دی استادانو کمی هلته بجلی نه نشتوالی هلته لیبارټری نه وي هلته لایبرری نه وي دا سیزونه چې کوم دي که نه دا په کار دا وه چې دا وخت سره په مخ تللی وي. زمونږ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د ایغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم مونږه د ټول د قبایلي سیمې او زمونږ خط پختونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولان پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودینه د پښتنو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لویه ذمواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او د هغې په کور کلي کې د جنکو تعلیم ته څنګه کتل کیږي؟ د دې په ځواب کې هغه وایي
زمونږ که د خپل خاندان حوالے سے زور ورن زمون خاندان کې یو د تعلیم همیشه ښه ګڼل شوی دی. وی خو ته مسلې وی د ډېر وخت نه هغه شان بیا هم دا نه و لکه مدام امریکین د خپل خاندان کې چې زمونږ ډېر جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق موقع نه دا وکړی شوی. خو بیا د وخت تر دوه سره ماته دا میاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه د هغه علاقې په موخه جو په سخت کې شامل وه چا چې په علاقې کې مټرک کړی و. بیا هغه چونکې بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک وه بیا زموږ په خاندان کې چې لږ اخوا دیخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع میلاو شوه. خو زمونږ که علاقې د زه وی نو په علاقه کې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته یا مسلسل چې نه به وایي او یا چې کم دی دې پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته دا پابندیان یې اوس هم شته. زه به ووایم چې زه د خپل خاندان حواله سره لږ خوشقسمته یم او خاصکر د خپل والد صاحب په حواله باندې بزو یم. همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د خور تعلیم او زموږ پویه پاتې شوی ده.
آیا پښتانه په رښتیا د جنکو تعلیم نه غواړي؟ په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګوچ پښتانه په دغه اړه د لویو قومي ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي، خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخته رابللی دی.
داسې خو موږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو تعلیم سره مخالفت کړی یا سره مزاحمت کړی دی. پروپیګنډې به وي، دا پروپیګنډې به وي چې د انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خراب وي او د مذهب خلاف په دې کې خبره نه پدې کې دین خلاف خبره پدې کې دا دي نو دا به یو د پروپیګنډې چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو به په زور منع کړی دي. خو دا خبره که موږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي، پښتانه نه خلاف حالات چې دي اغوی دوی نه دی پریخی سمکڑی نه دی دیتا چې د تعلیم په اهمیت او افادیت او بل داسې یو هغه څو تنرګسي باندې ثقافت هم د پښتنو یا وی یو پاور په کار او پاور د لپاره پیسې په کار نو پیسې د لپاره غوی بیا دانه لیکلې په کومه طریقه تر لاسه کیږي چې د سره طاقت راشي.
ډاکټر فرز رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې یې ډېرې لویې کارنامې ترلاسه کولې شوې هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوي دي چې کورنیو یې د زده کړو خرڅ نشو اوچتولی او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چېرته چې د بېلابېلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم. ډاکټر فضل رحیم زیاتوی د خلکو د بیکور کېدو سره یو خواډر تاوان شون بل خو دا ګټه هم شو چې د غره قبایلو خارونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوی غواړي کوم چې په خار کې لیدل دي او دا د بدون په لور اړومبې ګام دی.
غربت پور ته پسر زکه کو چې غربت لوجنا زما شوم سکول ته نشم لګلې مکتب ته نشم لګلې بیا زمایما دا مې دي مدرسې ته استولای وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی، ډوډۍ مفت ده او جامع پکې مفت ده او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی. خو چونکې هغه ته زمینه برابر شوې ده، هغه ته ځمکه برابر شوې ده، هغه ځمکه چې کومه برابر شوې ده ورپاره کروندې دپاره په کار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو. ما به خپل تجربه پر وړاندې کې زړه توایم چې کومه ای ڈی پی راغلی دی بنوتا لوزیرستان نه کم ډیرو تر راغلی دی دا چې واپس لاړ شي
دا با سکول هم غواړي، دا با اسپیتال هم غواړي، دا با هغه کشان ته جامه غواړي. دلته چې شیونه لیدلی دي، اول بزینه بیا زه دغه خبره کوم چې 15% کسان به نه ځي، نه مخکې تللي دي څوک. دنیا تاریخ دا وایي.
د بونیر د غرزی سیمه یو ځدکون کې سلما وایي په خوا چې هر سوو خو د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی، او جنکې هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قامی فریضه ده. سلما زیاتوي چې د ټولو ستونزو او ننګونو باوجود هغه تر پوهنتون ځکه ورسېده چې د مور پلار ډاډ ورسره و.
ما چې سره سبق ویل زما سره د خپل مور پلار ټول سپورټ دی، او د ټیچر خو سپورټ دی، هو ډېر سپورټ چې لاله مور پلار یا پلار نه پریدي نه پری چې یا وادي شي زر وادي شي نه هغه بیا سبق خو یا مور سره خو هغه دې پریدي نه چې زما یو مر کړی دنه هغه وادي شو لاړه کراچۍ ته نو تعلیم په نیمګړه کې پات شو، او اوس یو دنه هغه راځي او هغه چراحزینو ټول په هپای خواهی په هپای.
په پیښور کې د سکول یو استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ ډېرولو لپاره اولسي او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده، او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچه کار وشي.
زه دا وایم چې لږ پښتانه نه دي په دې چیز کې لږ لږ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي ار سټیکینګ ټو دیټ. نو موږ ته لږ دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه، او خپل هغه خون هغه چې دی هغه نه لږ راوځو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یو بل موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.
گل پسے لیک بار آغا گل پسے نیک بخت آغا گل پسے